ستړي مشهي د ډي وی په یو ساته خبري خبرونه کې تاسو ته هر کله ویم تاسو قربانه منځه شهید يم نن د نهي اسې شنبې ورځ کال 2021 د مارچ د میاشتې دویمه نیټه ده او د محل وخت شوې دی په پښتونخوا کې د شپې لس په افغانستان کې نهنیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته دا وامي نېشنل ګوند بلوچستان ایالتي مشران وایي د پولیسو چارواکو دا داوه چې اسد خان څخه یو غل لاري لا درکه کړی دی او بیا یې وژلې و د منلو وړ نه ده دوی په دې اړه د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده بل لور ته په پاکستان کې د مارچ پر درېمه نیټه د صوبایي او قومي اسمبلی غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سېنات غړي ټاکي اخو د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د انیکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکي وژل شوې دي او یو مېرمن ټپي ده دا او یو شمې نور مهم راپورونه موضوعات او څېړنې په خبرونه کې لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ د جی بی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پایل شوې ده او زو د لومړی موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو ته په سټکو کې مهم یادونه وکړه چې د عوامي نېشنل ګوند بلوچستان ایالتي مشران وایي چې د پولیسو چارواکو دا داوه چې اسد خان څخه یو غل لاري لا بي درکه کړی وو او بیا یې وژلې دی د منلو وړ نه ده په دې اړوند نور څه تفصیل لرو او د عوامي نېشنل ګوند کومې غوښتنې کړې دي د ټول تفصیل به اخلو د سیمې څخه د ډي وی خبريال او زموږ همکار حفیظ الله ستوري شیرانی څخه چې زموږ سره د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی ستړي مشوي په خیر راغلی شیرانی صاحب
مننه تاسو ته سلامونه وایم
وعلیکم السلام په دې هیله چې سیمې کې خیرتي وي او تاسو هم جوړ روغ اوسئ شیرانی صاحب لومړی خو به د اوریدونکو او لیدونکو سره یو واری بیرته دغه قضیه شریک کو چې خپل د اي ان پی ویان اڅکزي چې کله به درک شو لکومه زایا به درک شو څومره وخت به درک وو بیا کله مړې ومندل سو که دغه ټول تفصیل تاسو یو واری شریک کړئ بیرته د لیدونکو سره
ډیره مننه اسد خان اڅکزی د بلوچستان د عوامي نېشنل ګوند یا اي ان پي ایالتي ویاندو او د کال 2020 پر 25 سپتمبر باندې یعنی شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د بلوچستان له ایالتي ښار کوټي څخه له چې کله دوی کوټي ښار ته نږدې کېده له دا ځای څخه لا درک شو هغه وخت د عوامي نېشنل ګوند او نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو د دوی کوم احتجاجونه هغه بدرګه کړه او د دوی سره د هغه د پلټونو دغه د مندلو لپاره له حکومت څخه د غوښتنې وکړي چې هغه دی و مندل سي شاوخوا 15 میاشتې او 2 ورځې بالا پس یعنی 13 ورځې د هغه مړې یا جسد د کوټه په 900 سیمه کې په عیسا کلا کی هلته و مندل سو پولیسو د هغه د کورنۍ او د پارټي او مشرانو ته د چریپانه لاري حال ورکړ چې تاسو راسئ د یو کس مړی مندل سوې دی شاید دا اسد خان اڅکزی وی او پولیسو دا مرته ویلي چې دغه کس چې موږ یې مړی مندل دی دلته یو تن نیول سوې دی او هغه د غل دی بیا چې کله بعد کې دغه پیښه وسوه او دغه مړی و مندل سو مړی و پیژندل سو او هغه مړی وو د اسد خان اڅکزی او اسد خان اڅکزی هغه څوک چې دغه د عوامي نېشنل ګوند ایالتي ویاندو چې لدې پس بیا د پولیسو مشرانو او ایالتي پولیسو چې کوم چارواکي دي هغه په پټه کې خبري کانفرنس وکړ او بیا یې دا څرګندونه وکړه چې اسد خان چې کوم مړی وو هغه دوی له هغه پس و مونده چې کله دوی یو تن ونیو او هغه غل وو د غلا پر شک نیولې و چې دا څومره دی
د اسد خان څخه د بې درک کېدو وروسته په سیمه کې ډېر احتجاجونه وشول هغه وخت حکومت کوم داسې ګامونه اخیستي و د په مونډلو کې آیا داسې کوم څه شوي وو او کنه
له احتجاجونو پس چې کله به موږ د رسنیو خبريالانو له حکومتي چارواکو داسې پوښتنه وکړه چې وخت نا وخت به کوم ځای کې خبري کانفرنس وي یا بل داسې هغه وو ایونت وو، په هغه کې به بیا دوی دا خبري کولې چې موږ د هغوی د موندلې هڅې کوو. حکومت به دغه دعوه کوله بالخصوص چې د بلوچستان ایالت کوم د داخله چارو وزیر دی میر ضیا لانګو، او له دې سره سره د عوامي نېشنل ګوند چې د بلوچستان په ایالتي حکومت کې دوی د با پارټي یا د بلوچستان عوامي پارټي دا وخت ملګری دي په دې حکومت کې ورسره او وزارتونه ورسره دي. د دوی په وینا، د امیر ضیا لانګو په وینا، چې د ایالتي چې کوم مشران دي د عوامي نېشنل ګوند هغه له هر څه څخه خبر کړل شوی دي چې کومې لاسته راوړنې دي یا کومې هڅې دي. د دوی په خبره هغه هر څه د عوامي نېشنل ګوند تر مخ دي، او په دې کې شاوخوا دوه درې داسې مهمه ناستی او میچنګونه سوي چې په هغه کې دلته د امنیتي ادارو د ایالتي کچې کوم مشرانو هغه پکشي وو، چیف سیکرټري بلوچستان پکشي وو، او د عوامي نېشنل ګوند او د غتر څنګ د اسد خان اڅکزي او کورنۍ ته دا باور ورکړل شوی وو چې اسد خان به ډیر ژر
ومنل شي. خپل د عوامي نېشنل ګوند لخوا د حکومت څخه وروستۍ غوښتنه شوې ده، دغه غوښتنه څه ده؟ د دې تفصیل کوړاندې کوي.
کله چې د اسد خان اڅکزي مړی وموندل شو او د پوسټ مارټم رپورټ را لپاره کې دا لیکل شوی و چې هغه یو ګولۍ پر سر لګیدلې دی او شاوخوا 15 میاشتې وړاندې وشل شوی او د کوهی تلویدلې دی چې کوم د پټ په 900 سیمه کې بیا د لاش وموندل شو. له هغه پس د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا چې کوم ایالتي مشر دی ایمان ولی خان هم په هغه ورځ بلوچستان ایالت راغلی وو. د بلوچستان د عوامي پارټۍ له مشر جام کمال چې دا وخت د بلوچستان اعلی وزیر هم دی، دا غسرې د سینټ انتخاباتو په لړ کې یو میټینګ وو، خو له بده مرغه دغه پیښم وسپه دوی د سینټ د انتخاباتو په اړه یو خبري کانفرنس وکړ. په هغه کې ایمال ولی د بلوچستان ایالتي حکومت او د بلوچستان وزیر اعلی چې د څنګ ته ناستو دغه غوښتنه وکړه چې د اسد اڅکزي د مړی د وژنې د پیښې او دغه د اغوا د پیښې دي پلټنې وکړي. بیا په دې دغه په ځواب کې او بخښه هغه د یالتی کچه باندې د های کورټ چې بلوچستان های کورټ دی د هغه پر سطح باندې د یو جوډیشل انکوایری کمیشن غوښتنه وکړه چې د دې پیښې په لړ کې پوره پوره وکړي، او له هغه بعد چې بیا وزیر اعلی کومې خبرې وکړي هغه خواشینی څرګند کړه، خفګان څرګند کړ، او ویل چې حکومت به پوره پوره د اسد خان اڅکزي له کورنۍ او له عوامي نېشنل ګوند سره مرستې کوي ترڅو په دې کیس کې پلټنې ترسره کړي.
یو وروستۍ پوښتنه، د بشري حقوقو کمیشن لخوا آیا کوم خبرګون مخې ته راغلی دی په دې پیښې باندې په دې اړوند؟
د بلوچستان پر کچه چې کوم د هیومن رائټس کمیشن مرستیال مشر دی اډوکیټ حبیب طاهر، هغه سره زموږ خبرې سوي وي. هغه هم دغه غوښتنه کوي چې د بلوچستان حکومت او یا هم د بلوچستان د های کورټ پر کچه دی یو داسې جوډیشل انکوایری کمیشن جوړ شي چې هغه د دې پیښې په آزاد توګه پلټنې وکړي. دلته یو خبره د یادونې وړ ده چې د اسد خان د وژنې او د اغوا په کیس کې چې کوم کس نیول شوی دی، د پولیسو په خبره چې هغه د بلوچستان د لویز یاد امنیتی ځواک چې کوم یو سرتیری دی او هغه دا وخت پر ډیوټي باندې دی، هغه یعنی سپاهی دی، ځکه خود ته ډیر زیات پښتنې راپورته شوی دی او تشویش دی، ولې چې دغه تور لګول کیږي چې د اسد خان کورنۍ دا وایي چې دا یوازې د دې سرتیری یا د دې غل کس چې دوی غل بولي د دې کار نه دی، د دې تر شا نور لاسونه هم کېدلای شي. او ځکه هیومن رائټس کمیشن او دلته چې کوم څېړونکي دي یا مدني فعالان دي هغه هم دغه غوښتنه کوي چې د دې پیښې دي آزاد پلټنې وسی، واده چې په بلوچستان کې دلته تر دې وړاندې هم د اغوا زیاته پیښې سوي دي، خلک تشویش لري او د غوي نازولې لا هم رښت لا دره کړي، ځکه دوی غواړي چې د دې کیس دی په آزاد توګه پلټنې وسی چې د بیا د پاره کوم داسي پیښه یا د مختلفه سي او د خلکو د غبیر چې دا کم سي.
ستاسو خډيره مننه کوم شيراني صاحب، شي چارې تاسو غواړو.
ستاسو مننه.
د دې وی ګرانولیدونکو او اوریدونکو، هم د ای ان پی د وژل شوی ویان اسد خان اڅکزي په اړوند یو بل ریپورت لرو. د دې وی خبريال نعمت الله سرحدي تللی او د هغې د کورنۍ نورو غړو او زامنو سره هم خبري کړې دي چې په تیرو دغه 15 میاشتو کې د اسد خان اڅکزي کورنۍ د کوم حالات څخه تیرېدل، کله چې هغه ورک وو او بیا ورسته یې مړی وموندل شو. راځي چې دغه ریپورت د نعمت الله سرحدی په ګډه سره وګورو.
دغه تصویر جوړ دغه مقصود خان او ارشد خان دی. سپینځه میاشتې مخکې لا درکه سوي او بیا وژل سوي او بیا په جوړ کوی کې غورځول سوي د سیاسي کارکون اسد خان اسکزي زامن دی چې د بغیر پلار پر دوی تیر سوي دغه د پنځو میاشتو د وخت کې سکه وي.
سخت وخت تیر شو د بردار ته ستیر ولا د اکسا بلکې د اکسا اوس سیور رام کړی وای یا دیس وژلی وای اغلا جلا خبر او پاول شپو کې مشترې لکړې وې پر موږ بدای سي خوارې نه وي تر سي وېدا سي در په موږ نه وي تر سوې چون کې دیپ مر سره پنځه میاشتې مر سره زمش پلار وړې او پنځه میاشتې پر موږ دانو خو دونه خوارې را باندې تر کې مر سره ورکو اس پټه نه و سي چیرې دې ژوندې دې نه دې ژوندې ورک دې مر دې په کوم علاقې دې اس ته پټه نه ستا.
مقصود خان وایس بغیر پلار ژوند تیرول زور غواړي خو د حوصله بلند ده. سپر ریاست کې یو بل ریاست جوړ وی لازمی به داسې واقعیت مخته راځي.
زور غواړي مطلب ته داسې مطلب پلار جنې او پلار مشر زوی او ګرد زمواري پرتای نو ان شاء الله موږ به مقابله کوو بیا موږ په داسې ریاست کې اوسو چې په ریاست کې دننه ریاست جوړ دی.
مقصود خان نور زیاتوي د پلار په نقشه قدم باندې بځي چې د پلار اسد خان د عوام د خدمت عزم درلودي.
اول خو خپل تعلیم حاصل کوو بیا چې پلار کوم نقشه قدم راښوولی دی کوم قدم چې دی روانو موږ هم پر هغه ځو انشاءالله. زما خو خپله دا یقین دی چې د تیر وخت عمر نور را روان وخت کې مخته ولاړ شي.
اسد خان اسکزی پنځه میاشتې مخکې د کوټ سر نږدې لا درکه سو سی بیا د پروري د میاشتې پر وبښتم باندې د مړ هم د کوټ سر نږدې په کډی نوسار کې د یو کوی څخه راوېستل سو چې د پلس چارواکو په وینا د یو نیول سوي کس په نشاندې دغه کاروای وکه چې دغه نیول سوي کس د لیویزو چارواکی دی. سی مخکې دغه نیول سوي کس څخه د اسد خان اسکزی موټر کار برامد کېدو وروسته په پلوټونو کې د ومنل خو اوس هم د اسد خان اسکزی خپلوان د په وژنه کې د ککړو نور خلکو د نیولو غوښتنه کوي او عوامي نیشنل پارټي په پراخه کچه سره د سړونو دپاره یو عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا، چمن.
د ډي وي سره د ملچا مومنانه کوي چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس او د محل همزو یو بل راپور ولوري ته چې هم د بيدرکه کسانو په اړوندې چې پاکستان کې د بيدرکه کسانو کمیشن جوړ کړي حکومتي کمیشن ویلي دي چې 13 یوې میاشتې کې بيدرکه تنانو یو سلو څلور پنځوس قضیه یا کیسونه هوار کړ شوې دي یا حل شوې دي خو په همدې تیرې یوې میاشتې کې د بيدرکه کسانو یو سلو څلور څلوېخت نورې قضیه ثبت شوې دي. راځي چې دغه تفصیل د اورنګزیب خان څخه په دغه ریپورت کې چې ستاسو لپاره تیار کړی او راغونډ کړی دی په ګډه سره واورو.
د بيدرکه تنانو د لپاره حکومتي کمیسون چې مشري یې جسټس ریټایرډ جاوید اقبال کوي د کمیسون نوې رپورت کې ویلي دي چې تیر میاشت کمیسون مجموعي توګه یو سل څلور پنځوس بيدرکه تنانو کیسونه حل کړي دي. په دې کې یو سل دولس د بلوچستان صوبې نه، اته ویشت د سند، اته د خیبر پختونخوا او یو د پنجاب صوبې نه حل کړی شوی دی. اسلام آباد نه هم بيدرکه تنانو کې پنځه تنانو کیسونه حل کولو دعوه کمیسون کوي. د یو سل سلور پنځوس کیسونو حل کولو سره تیر میاشت کې کمیسون ته یو سل سلور څلوېښت نوي کیسونه هم راغلي دي او کمیسون تر مخه مارچ 2011 نه تر اوسه کمیسون سره د اووه زره اته اتیا بې درک تنانو کې سونو کې کمیسون 3996 حل کړی دی. پاکستان کې زیات خلک بلوچستان صوبې نه بې درک دي او بلوچستان صوبه کې د بې درک تنانو رهای د پاره کارکونکو کې ماما قدیر یوازې دې صوبې نه د 5500 تنانو د بې درک کېدو داوا کوي. د غشن پښتون ژغورون غورزنګ وینا ده چې یوازې په خوانی قبایلی سیمونه 3000 نه زیات خلک بې درک کړی شوی دي او دا هم هغه شمیره ده چې خلکو خپل غورزنګ ته ورکړی ده. اصل شمیره دین هم زیات کېدی شي. د پښتون غورونه غورسنګ لخوا علمزیب مسعود چې به درک تنانو ته پاره د غورسنګ د کمیټه مشر هم دی دی وای
نو موږ خپل څه کوم یعنی اندازا کوم تقریبا 400 پر یا 200 پر سره چې کوم دوی آزاد کړی تر اوسه پر خو دا نه خلک چې یو چت کړی هم دی لغه موزه کې نو دا چې کوم دی زړه رنګ شمیره ده او باقي دوی چې کوم خلک یې وړي وو یا د موږ چې کوم دغه بیانیا جوړ شو نه ده دي شي د نلیفای کول د پاره دوی دا وکړي چې په یو ټایم کې دوی خلکو ته د افوجیا تلاتونو نه سزاګارې ارمول شروع کړلې. کم خلک چې موږ سره په میټینګ کې هم کېدو هغه ته دوی سزاګانې ورسره کړې چې موږ دا خلک چې کوم دي دغه دوی ومنل چې موږ ته څه کوي نو په یو ځل یې مختلف کسان کړي وو بیا نور کسان دا که موګیو ور په تاسو موږ چې په یان یاس کې درې وو درې ځله دوی دا په سلې وکړل چې موږ دا کسانو ته دا
د کمیسون لخوا جاری شوی رپورت کې ویل شوی دی چې د کمیسون مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د بلوچستان صوبې نه بې درک تنانو خپلوانو سره دوه ځله ملاقات کړی دی او هغه ته د تنانو د معلوماتو باور یې هم ورکړی دی. پاکستان کې د بشري حقوقو وزیر شیر مزاری هم وړاندې ویلی وو چې زرب پارلیمان ته داسې قانوني مسوده وړاندې کوي چې څوک د بې درک تنانو اغوا کې لاس لري باید هغه ته هم سزا ورکړی شي. د بلوچستان صوبې نه یو بې درک تن حسن کمرانی خور حسیبه کمرانی چې د ډیر وخت نه د خپل رور بازیابې لپاره هڅه کوي او سرکاري کمیسون نه هم مایوسه شوې ده. وای چې د قانون خبره خو کیږي خو اصل خبره په قانون د عمل هم ده.
قانون سازی نہ کی جائے بلکہ عمل درآمد کی جائے اور ایسے لوگ ہیں جو کہ بازیاب
ہوتے آ رہے ہیں. حسیبہ کمرانی وائی یواز قانون سازی نہ خوب قانون دا عمل هم ضرورت دے. حکومتنان چے بیرتا کورونو تراغلی دی باید حکومت آگوی نہ تپو سکڑی چے چاو چت کڑی بو دے بے درک تنانو خپلوان د پاکستان په استخباراتي ادارو زیاتره د خلکو په زور د بے درک کولو تورونه لګوي خو پوز دغه تورونه ردوي. البته د کمیسون مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال وړاندې سینټ قائمه کمیټې مخامخ منلی وو چې یو سل 350 داسې تنان چې استخباراتي ادارو د پاره کار کوي دوی معلوم کړي دي چې د خلکو په اغوا کې لاس وو.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. دا مهال زیو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو څو ورځې وړاندې به هم اوریدلی وی چې د پاکستان د اف اي ټي اف چې د ترهګرو د مالی مرستو د څار نړیواله اداره دا پاکستان یې تر جون میاشته پورې په خړ نوم لړ کې پریخوست او د هغې وروسته د پاکستان د خزانې مرکزي وزارت ویلي دی چې د جون میاشتې وروستۍ نیټې څخه مخکې د ترهګرۍ د مالی مرستو او پیسو د غیر قانوني لیږد رالیږد د څار نړیوالې اف اي ټي اف هغه ټولې ویشت غوښتنې به سر ته رسوي چې ورته سپارښتنې شوې دي. راځئ چې د ارشد حسین دغه تفصیلي راپور په ګډه سره واورو.
د ډان د رپورټ تر مخه حکومت لبه د اف اي ټي اف د تحفظاتو لری کول لپاره په پورته کړی ګامونو او په دې لړ کې د قانون سازۍ په اړوند په شوي پرمختګ یو میاشت کې دننه اف اي ټي اف تخپل رپورټ جمع کول وی. په دې اضافي قانون سازۍ کې په موجوده فریم ورک کې په هغه کمزورو قابو موندل دي کوم چې چارواکي د ترهګرۍ په مالی مرستو کې د ککړ تنانو پر ضد ګامونو پورته کول نه اوتروي. دې کې د بندیزونو ترڅنګ د ترهګرو لخوا د کارکونکو نیول او یا هغه کسان او ادارې په هدف کول دي چې د ترهګرۍ په مالی مرستو کې ککړی وي. د غیر دولتي تھنک ټینک پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز مینیجنګ ډایریکټر عبد الله خان وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وایي هغه غنی چې د اف اي ټي اف معاملې د ټکنیکی نه زیاته سیاسي ده.
همیں اف اي ټي اف کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. منی لانڈرنگ ہوگی یا ٹیرر فائنانسنگ کے معاملات کو اپنے ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور دیکھنا چاہیے تاکہ
ہغوی منگلہ د ترهګرۍ د مالی مرستو معاملې ته د ایف ای ټی ایف په سترګه د کتلو پر ځای په خپل کورنۍ تناظر کې کتل پکار دي، ځکه چې ترهګرۍ او منی لانډرنګ د یو بل سره تړلي سیزونه دي. د پېښور یونیورسټۍ د اقتصادو د څانګې پروفیسر ډاکټر زلاکت خان وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د هندوستان د سفارتي هلو ځلو باوجود پاکستان تور نوم لړ ته لا نړو.
دا ګرې لیست خو داسې دي چې په دې باندې برقرار ساتل یا دې کې اصول چې کوم دي، دا یو قسم لا وارننګ دی چې که تاسو دا کارونه اونکه دا ایکشن و وانخست د مسائل باندې تاسو قابو نه کنو مونږ به تاسو بلیک لیست کوو. ګورنه اول خبره خدا دې چې دام د پاکستان یو کامیابی دی چې په ګرې لیست کې پاتې شو، جون پورې پاکستان ته مدت نه لو شو، او هوپ فولی چې دا باقی دوه درې پوینټس کم ایف ای ٹی ایف په نخښه کړي په دې قانون سازانه پس چې کم دی نو پاکستان عمل درآمد وکړي او دا خبره پکې د ګرې لیست نه وباسي او بیا خپل واپس وایټ دغه ته لاړ شي.
د ترهګرۍ د مالی مرستو او د پیسو د غیر قانوني انتقال د سار نړیوالې ادارې ایف ای ٹی ایف په خپل وروستۍ غونډه کې پاکستان یو ځل بیا په خپل نوملړ کې ساتلې او د راتلونکي جون میاشتې پورې په دریو سپارښتنو د عمل وینا کړې. ایف ای ٹی ایف ویلي چې د پاکستان قانون نافذ کوونکي ادارې به په عملي توګه ښایي چې نه یوازې د ترهګرۍ د مالی مرستو په اړه جرمونه په ګوته کړي، بلکې د هغې تحقیقات وکړي او د ککړ تنانو او لا قانونه ډلو پر ضد وټلې ګامونه واخلي. او بله دا چې دغه ګامونو په نتیجه کې باید چې ککړ تنانو ته سزا غانی اوشي او د ملل متحده په فهرست کې د نومول شو ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو پر ضد مالی بندیزونه ولګوي او د هغوی اساسي منجمد کړي.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ماته پته وا چې کززان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او کنا صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د ډی وی د ټلویزیون خبری خبرونه دوام لري او تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه په یوټل سیټ 70B103 چینل باندې هم وګورئ. دا مهال زو بلې مهمې موضوع ولورې ته څنګه چې تاسو ته وړاندې مهم یادونه وکړه چې په پاکستان کې د مارچ په دریمه نیټه یعنی سبا د صوبایي او قومي اسمبلۍ غړي د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د سینټ غړي ټاکي. نو په دې اړوند غواړو چې ستا سره ځینې تفصیل او څېړنه هم په خپرونه کې شامل کړو. زموږ سره ملګری شوی دی د ډی وی څېړونکی اسماعیل خان صاحب د سکایپ د لارې. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشې، په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
خوشحاله اوسئ
اسماعیل خان صاحب. تر ټولو سخته سیالۍ به پر کومو څوکیو وي که دغه د لیدونکو سره شریکو؟
ټول زیات خو لکه دی وخت کې سترګې د قومی اسمبلی په دغه باندې دي، ځکه چېرته کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د دې وخت وزیر چې کوم دی د خارجه چارو مشیر دی، هغه چې هغه دواړو منځ کې مقابله ده. نو ځکه چېرته کې د مخالف ګوندونه او د حکومتي ګوندونو ترمنځ چې کوم شمیر دی، په دې کې د لسو دولسو کسانو یا لسو دولسو وټونو فرق دی. نو اوس به دا پته لګیږي چې سبا که دغه الیکشن د روس فرزا ګلانی صاحب وګټلو د حفیظ شیخ نه، نو دا به یو ډېر دلچسپ صورتحال وي. او د وجې نه به کېدی شي په قومي سیاست کې ډېر غټ فرق راشي، بدلون راشي. خو بل اړخ ته که تاسو وګورئ زموږ د صوبې پتا کې دلته کې د حکومت تاسو ته پته ده پاکستان تحریک انصاف تقریبا 2/3 یا دو تیائی یا څنګه تاسو ته یو کم تقریبا دغه ډیر غټ شمیر دی په صوبای اسمبلی کې، او د دغه تقریبا ز په کم سره کم سل کړي جوړیږي او باقي کسان چې کم دي هغه د مختلف ګوندونو دي د مخالف دغه کسان دي. زمانہ نم خبر شو د مخالف گوندونو کسانو سره دا هغه خودی پدی باندې ډیر زیات دغه دی چې کی دی شي هغه دوا جنرال یا عام چې کوم نشستونه دي په چوکې دي په هغه باندې هغه وګټي بیا د خزو په نظر چې کوم دي چوکې هغه مغې و چې کی دی شي موږ وګټو او د ټیکنوکریټ په سیټ باندې چې پګم په هغه باندې د پیپلز پارټي کس ولاړ دی پرتو لبابر سے هغه وګټي یو بل چټتی هغه د مسلم لیگ نواز داړه عباس افریدی صاحب هغه هم کوشش کوي چې په څه طریقه باندې ځانو باسي نو هو کدا پنځه دی سټونو او کل په قابي دے دے صوبایي اسمبلی کې سیټ د بده پی ټی آی د پاره ډیر زیات تو هټ سیټ بیک یو ډیر د صدې خبره وي خود پی ټی آی
کې اسماعیل خان سے بخنه غواړم خپل څېړون کې څه وایي چې آیا ممکنه خکار یو کنه خکاری چې یوسف رضا ګیلانی با حفیظ شیخ ته ماته ورکړي یا شکست ورکړي په ټاکنو کې
دا سیده چې د کې شک نشته لري چې حکومت خپل پوره زور لګولې دي خوغه خبره ده چې حفیظ شیخ یو خدا ده د پی ټی آی کډې ده دي دویم خبره ده دغه ټیکنوکریټ په اصلي مانو کې په دغه او چغه د ورلد بانک او د ایم ایف یو ګړل کی چغه د دغه په وینا ده په دغه راغلی دي نو دغه او تر اوسه پورې چې د سېنات الیکشن نو راغلی او ټاکنې نه راغلی نغې د پارلیمان کې دننه د پی ټی آی چې کوم ممبران وږي ته په خاص دغه نو ورکولو یا دغه خبره به نه ورده یغي سر به اغلی به وخت نه ورکو نو ډیر د پی ټی آی چې کوم د داسې کسان دي چې هغه د دې د لاس څخه پیدلې دي خفه دي نو دا غي دغه دا چې و چې کیدی شي دا کسان دی ته ووټ ورنه کی او ما ته سوتو و چې د دوړو وړخونو ترمنځ چې کوم فرق دی هغه د یو سو ووټونو دی د لسو دولو سو ووټونو فرق دی د دوړو په دکې نو کله له دولس کسان اقوا دی خپل نو دا به افیس شیخ بیل له الیکشن بیلو نو دا غي مصبرات د دې چې د دې مطلب دا شو چې په قومي اسمبلی کې د پی ٹی آئی اکثریت لاړو نو د دو خبرې بیا کیدی شي یو خدغه دا چې کوم عمومي خبره کیږي چې کیدی شي بیا اپوزیشن مخالف ګوندونه په سیټ کې د چیرمن خلاف نو کانفیډنس کی عدم اعتماد کی او یوسف رضا ګیلانی صرف چیرمن جوړ کی خو بل هغه دغه چې کوم دغه دا چې په قومي سب لګي ک د حکومت ناغین له دولس کسان لاړل او د مخالف ګوند ګیلانی صرف ته ووټ نه ورکړل نو بیا به دا سوال ضرور راپورته کیږي چې د حکومت بل عددی اکثریت د لاسا بیلو ته دي او هغه سره اوس اکثریت حکومت کې نه دي پاتې نو کېدی شي بیا د حکومت خلاف هم نو کانفیډنس شي
اسماعیل خان صاحب په 2013 کال ټاکنو کې چې کله د درغلې او د پیسو اخیستو کومه ویډیو مخترغله او دغه ډیره په ورستیو کې په سوشل میډیا یا په ټولنیزو رسنیو باندې خبره هم شوله خپل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویل چې بلوچستان کې څوکۍ یو څوکۍ د سینټ په اویا کروڑ روپیو خرڅیږي آیا د دې د درغلې او د مخنیوي لپاره داسې کوم ګامونه اخیستل شوې دي یا دا چې دغه ویری اوس هم شته چې په خیبر پختونخوا یا بلوچستان کې به په دغه ټاکنو کې کوم درغلی وشي
د دې بالکل یو شته دی او دا حقیقت هو جدار چې د هر اړخ نه ځکه چې دا وټونه یا ټاکنې په پپټ کېږي په کار نه کېږي سپریم کورټ په دې کې خپل فیصله ورکړل او بیا الیکشن کمیشن هم بیا پکې دا وایي چې ټوک اوس وخت کم دی نو دی په مکه زور د نړۍ طریقه باندې دا وټو نه کوي یا ټاکه نه کوي نو دی کیدا یې رښتې دی دی په وجه باندې هر ګوند مالدار کسان و درولې دي د الیکشن د پاره چې ک ته وټو نه لاغستو خبر راشي نوبت راشي نو بیا باید پکاردار چې د دې په دواران د دې جوګه به چې خلکو ته پیسې ورک په پیسو باندې دا وټو د واخلې دا یې را موجوده ده
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب او تاسو ته ډیره خې چاره غواړم د جی بی ګرانو لیدونکو اوریدونکو زو په همدې اړوند بلوچستان ولورې ته یو بل راپور لرو چې غواړو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کو چې هم په بلوچستان کې بعد مارچ په دریمه نیټه د سېنات ټاکنې پیلېږي او کیدونکې دي خو د حکومتي او مخالفه ګوندونو مشرانو پر یو بل د اوس څخه تورونو سلسله هم شروع کړې ده چې د دوی غړي په پیسو اخیستو یا درغلیو کې به کېدای شي چې لاس ولري یا هڅه به وکړي شي راځي چې دغه راپور د حمید سنسور په ګډه سره واورو
د پاکستان ډیموکراټیک غورزنګ دغه غونډه د بی ان پی مشر سردار اختر منګل پر کور باندې وسوله. دوی د سینیټ د ټول ټاکنو لپاره د ګډ کاندیدانو اعلان وکړی. پر دې محل باندې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اڅکزی وویل چې د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی په بلوچستان کې و پی ډی ایم ته له دوو سیټانو څخه د څلورو وړاندیز وکړي چې دوی رد کړي. د په خبره چې پی ډی ایم دلته په بلوچستان کې له حکومت څخه شپږ دی و جمعیت پی او بی ان پی منګل ته دی ورک او نور شپږ دی بیا د بلوچستان د ائتلافي حکومت بلوچستان عوامي پارټي ته دی ورکول سي.
سینیټ کې انتخابات چې دې دې راځي صبر فجان کو چې دې دې بیل اور بیل کی گاڑی کو
د سینیټ ټول ټاکنې دي شپږ دی وای دري صاحب او خطرجان منګل ته دی ورکړي او شپږ دی بیا د غوي ګوند ته دی ورکول سي. د بی ان پی منګل سردار خطرجان منګل وویل چې دوی و مولانا غپور ایدری ته واک ورکړی دي. صادق سنجرانی دي د پی ډی ایم د غشتونو پاک لدی دی خبر کړي.
سینیټ کا موقع ہے یہاں پہ خلائی مخلوقوں کے ساتھ ساتھ خلائی لوگ بھی پیراشوٹر بھی آنا شروع ہوئے ہیں.
لبالا زخا د چتری په زیره باندې هم خلق دل تراغلی دي او پرشتي هم را کوز سوی دي. د جمعیت پی مولانا عبدالغفور ایدری بیا وې
زمینی انتخابات ہوئے ہمارے بلوچستان میں بھی ہوئے. ان انتخابات میں پی ڈی ایم امیدوار
چی پی ڈی ایم په تیرو زمینی انتخابات کې هم حکومت ماته ور کړی ده. د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان لیاقت شمانی بیا وویل
او په دا ملک چې د سلور سره اسمبلیز کې دا بدقسمت عمل دا سوې دي په قومي اسمبلی کې سوې دي او بدقسمتي دا دی چې دی اوس تر هغه پورې د سیکرټ بیلټ دی هغه پورې د لالچ په موجوده وي او چې کوم انوستران دی نامه د پاره خپل د کرپشن د پاره ویسټیج انټرست د پاره اگر سی دا اسمبلی ممبر ستدوت پیسی ورکی دا یو سو کسان دا وجہ کر دا اسمبلیان اگر بدنام سی نو پر دی والا فیڈرل گورنمنٹ چی دی یو بل ٹیبل کرا امینڈمنٹ دا پارا چی دا سیکرٹ بیلٹ پر زائے بائی چی پا اوپن بیلٹ وی بدقسمتی دا دی انفارچونیٹلی خوزتا ہوئے چی پی ڈی ایم چی کم پولیٹیکل پارٹیز دی چی زان تا جمہوریت پسند ہوئے ڈیموکریٹس ہوئے اگر چیزی راولار سو دا دی مخالفت وکڑا حالانکہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی تو دی کمیٹمنٹ ٹو چې د سینیټ انتخابات باید چې پر اوپن بیلټ وي.
سیاسي چړنکار شاهزاده ذوالفقار وی چې د بلوچستان صوبایي حکومت له سختو مشکلاتو سره مخامخ دی.
اپوزیشن پارٹی هم کوشش کوي حکومت یاد کړي ناراض خلک دي دا غوي سره ووټ واخی دا حکومت چې دی پریشان دی او اول اے ان پی مرور اوس اے ان پی چې دی باپ سره چې دی لاړی نه سیټ کنفرم سول دا غوي سب ووټ ور کوي سب ووټ واخی بی ان پی عوامي چې دی هغه مرور دی حکومت منصوبه بندی نو کړاله نو حکومت نقصان رسیدلې سي او اپوزیشن چې دی متحد دی بی ان پی دا دی چې خپل هغه لار لیکه باسي.
سبب د بلوچستان د سینیټ و د جرنل دوا د شجو دوا ټیکنوکریټ او یو بیا لژکوی زخه د دوه دیس کاندیدانو ترمنځ مقابله کوي. د دې لپاره د بلوچستان د صوبایي اسمبلی 15 شپې ته غړي به ووټ کاروي چې په دوی کې څلور سلويش د حکومت او نور بیا د مخالفي ډلې شامل دي. حمید سمسور وی او ای ډیوا کوټا.
د
ډیوا
قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ
19 بندیز دے په کاروبارونو بندي
کورونا وایرس
د امریکان لپاره
ماسکونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړی دی
چې وسره اوسه د ټویټر د لارې د فیسبوک د لارې
د دې وی ګرانلو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په دې خبرونه کې نور سیمایز راپورونه هم لرو چې غواړو تاسو ته وار په وار وړاندې کوزو. د افغانستان ملوري ته چې د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد پرون د ګول یا دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او همدارز د سولې د اعلی شورا مشر ډاکټر عبدالله سره لیدا کاته کړي وو د سولې د بهیر په اړوند سره لګیدلی دي. همدارز د سیګار او روستي ریپورت خی چې په افغانستان کې د تشدد پیخي لا زیاتې شوې دي. دا مهال تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو د ارباب محمود علي دغه راپور او بیا برزو تاسو ته په افغانستان په اړوند د روستي پیخي چې په جلال آباد یا ننګرهار کې رامنځته شوې ده د هغې تفصیل هم وړاندې کوو.
افغانستان کې د قومي پخلاینې لپاره د سولې د عالی شورا مشر عبدالله په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د خلیلزاد سره یې د سولې په پروسه دوحا کې په خبرو امریکا کې د افغانستان د تګلارې د بیا کتنې او د راتلونکي په اړه خبرې اترې کړې دي. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ د اتوار په ورځ ویلي وو چې د خلیلزاد د سفر مقصد د طالبانو او د سیمې د ملکونو په ګډون د ټولو افریقایانو سره بیا خبرې شروع کول دي. په افغانستان کې د مناسب ټولو ته د منندو وړ جامع او د تلپاتې اوربند ترلاسه کولو لارې لټول دي. امریکا کې د صدر جو بایدن د سوګن پورته کولو وروسته دا سیمې ته د خلیلزاد لومړی سفر دی. د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ تر د یوې میاشتې پورې د سولې د عمل په اړه د بیلابیل بیانونو وروسته تیره اونۍ په قطر کې دواړو بیا خبرې پیل کړې دي. دا سفر په داسې وخت کې هم ترسره کیږي چې د افغان حکومت او د یاغي ډلې ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو شروع کولو په خاطر امریکا د زیاتره ځواکونو د بستر په ګډون د یو شمېر شرطونو سره د طالبانو سره تیر کال لوسنامه لاسلیک کړې وه. دا وخت د امریکا د بایدن انتظامی ویلي دي دوی د سولې عمل ته بیا کتنه کوي. دغه لوسنامې افغان حکومت راپارولې وو او دوی ګڼل امریکا یاقیانو ته د ډېر څه ورکولو ژمنې کړي او خپل افغان حکومت یې بیخي د دې پروسې نه یو خواته کړی وو. د لوسنامې تر مخه ټولو نړیوالو ځواکونو ته به سږ کال د مۍ د میاشتې د لومړۍ نیټې پورې د افغانستان نه وتل وي، خو په وروستو کې په افغانستان کې تشدد سوا شوې دي او داسې خبرونه هم دي چې طالبانو د دوحې د لوستنامې لاندې د القاعده ډلې سره خپلې رابطې نه دي ختمې کړې. هم دې اندېښنو د بایدن انتظامیه مجبوره کړې چې د طالبانو سره د لوستنامې او د نړیوالو ځواکونو د وستلو د ټاکلې نیټې ته بیا کتنه وکړي. خو طالبانو خبرداري کړې چې لوستنامې نه اخوا دیخوا کېدل به د سولې په عمل بدې اغېزې ولري. د امریکای د خارجه چارو لپاره د ایوان نمائندگان په کمیټه کې د ریپبلیکنز ګوند غړي مایکل مکاو د کول پاورس د وایس اف امریکا افغان سرویس ته په خپل خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو سره طالبان په افغانستان قبضه کولی شي او افغانستان لکه د 11 ستمبر په امریکا د شبي حمله غونډې حالات سره مخ کېدل شي او تر د اوږدې مودې پورې د ترهګرۍ ستونزه بیا راولاړېدل شي. مکاول ویلی دی چې لوسنامه کې په طالبانو ځینې شرطونه ایښودل پکار وو، لکه د القاعده سره رابطې ختمول، نه چې د نړیوالو ځواکونو د وستلو نیټه ټاکل. مکاول زیاته کړې چې لوسنامه کې مکمل اوربند شرط ایښودل پکار وو او دا هم پکار وه چې طالبان به په عام افغانانو او په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ختموي. د امریکا د ایوان نمائندگان غړي مکاول ویلي چې کال 2001 د 11 ستمبر نه پس طالبان د واک لري کولو وروسته افغانستان کې ټول اختیار مرکزی حکومت ته راغونډول یو ستونزه جوړه شوې. اوس که حتمی لوسنامه کېږي نو په کار د کابل کې د مرکزی حکومت سره سره ځینې اختیارات صوبو ته هم ورکول پکار دي. د سولې د عالی شورا غړي سید اسحاق ګیلانی ویلي دي چې خلیلزاد لره طالبانو سره د نړیوال ځواکونو د نیټې ځنډولو په سر خبرې کول پکار دي او که داسې نه کیږي نو په افغانستان کې تشدد به لا نور سوا شي. بلې لور ته په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکې ځانګړې ادارې سیګار ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په لړ کې د امریکا په اربونو ډالره په داسې پروژو کې لګول شوي چې نه ورته ضرورت و او نه یې چارواکو غوښتنه کړې وه. سیګار دغه رپورټ د ګل یعنی دوشنبه په ورځ د امریکا قانون جوړونکو ته وړاندې کړی دی. سیګار ویلي په افغانستان کې ځای شوی رقم د دې نه هم زیات دی، خو معلوم شوی ځکه نه دی چې د ټولو پروژو پلټنې نه دي شوې.
Alexa, پلی وی او وی دیوا
قدرمن اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم ستری مشی دا وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده زمونږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او ریپورتونه تا وکیږي او دا بیا کتلې هم شي او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا د وسره ملګری کېدئ شي او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکیږئ شي
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو د افغانستان د ختیز ولایت ننګرهار او ولوري ته چې نن هلته په جلال آباد ښار کې د انعکاس رادیو ټلویزیون درې خزینه کارکونکو باندې بریدونه شوې دي او حمله شوې دي په دې کې دغه درې خزینه کارکونکو په ډزو وژل شوې دي یو بل میرمنه په دغه حمله کې ابریز کې ټپي شوې ده او دا د نامعلومه وسلوالو لخوا وژل شوې دي په دې اړوند تفصیل به هم په خبرونه کې تاسو سره شریکو زموږ سره به د آشنا ټلویزیون بریال هم ملګری کیږي خو په دې اړوند موږ د جلال آباد اخر د والی څخه ځینی پښتني وکړي او د هغوی اخبارګون او د دې پیښې په اړوند او روستي ګامونه چې هغوی پورته کړی دي د ضیاء الحق امرخیل سره مخبري کړی دي دغه غږی تاسو ته وړاندې کوو.
سلامونه، خدای دې چې ښه وسی. ډیره زیاته مننه. متاسفانه نن مخ ورځ نه درلودله، نن د خفګان ورځ ده، نن خوشینون کې ورځ ده، ځکه چې درې پیاوړي افغان مدلاسه په ننګرهار کې د جلال آباد په ښار کې ورکړي. دا درې افغان د نیکاس تلویزیون یو خصوصي تلویزیون سره کار کول او دوی ایوازي جرم ګنا دا و چې د افغانانو غږ ته نیکاس ورکول، ګنا یې دا و چې دوی تحصیل کړی او ګنا یې دا و چې د افغانانو خويندو څخه سالم نمائندګي کوله. متاسفانه بوزدله دښمن دی او نسوس غملای او همدارنګ د دوی د غږ د توانایي د قلم د علم او د دوی د بلاغت فصاحت څخه ویره درلودله دوی په شهادت باندې ورسول. زمونږ پولیسو نن یو شخص په دې تړاو باندې نیولې ده، پښتني ګرویګنې تروانې دي او نور په سبا هم قدم اخیستل کېږي ترڅو عاملین ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. د نن وړاندې څو وخت وړاندې یو بل پیاوړې پیغله چې ملال په نامه باندې چې واقعي ملال و او د ملال په ډول تاریخ درلودل هغه هم په شهادت باندې رسولې و. پیغه تړاو باندې موږ هغه شخص نیولې، کابل ته مو انتقال کړي او 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 او, او همدارنګه هغه به خپل مجازات یا همدارنګه د اعمالو په سزا باندې رسیږي. کله چې موږ لا زیات معلومات ترلاسه کو د افغانانو سره پټوله کې به درنو ننګرهاریانو سره شریک کو. مننه.
د دې وی ګران اولیدونکو او اړیدونکو تاسو د ننګرهار د والی ضیاء الحق امرخیل دغه خبرګون واوریدو او کوم ګامونه د دوی لوري نیول شوې دي. خپل خاغلی امرخیل وویل چې یو تن په دغه تور او په دغه بریټ کې نیول شوی هم دی او پلټنی لا دوام لري. زموږ سره د جلال آباد خارڅ خه د آشنا ټلویزیون خبريال زبی الله غازی په ژوندۍ بڑا ملګری شوې دی، هغه نه به هم ځینی تفصیل اخلو. ستړي مشو په خیر راغلی غازی صاحب.
مننه، تاسو لیدونکو ته سلام.
وعلیکم السلام غازی صاحب، دغه پیخه نن کوم وخت را منځته شوله او که دغه وژل شو خبريالانو تاسو لغونده تفصیل شریکی د لیدونکو سره؟
مننه. دغه پیخه خو نن ماخام ته نږدې تقریبا 4:30 بجې د جلال آباد ښار کې را پیخه شوې ده، کله چې د انعکاس ټلویزیون دغه درې واړه خزینه کارکونکو خپل کورونو ته روانې وي. لومړنۍ پیخه د جلال آباد ښار په اوله ناحیه کې ولایت نږدې ساحه کې شوې ده او د انعکاس ټلویزیون ودانۍ ته نږدې و ساحه چې دا اول ناحیه مربوط ده د بنګړیوالو کوڅې په نامه و ساحه ده. دې کې دغه دوه خزینه کارکونکو د انعکاس ټلویزیون چې د دوبلې په برخه کې کار کوي وسلوال په سیراغلي دی او په ډک بازار کې دوی په ډزو اشتلې دي او زه په ځای وجل شوی دي چې واپس اداري کې او یو نقاب اغوسته او همداشان بل پیخ چې د ام دی نکاس ټلویزیون بل خزینه کارکون کې څلورمې ناحیه کې کور ته پلار و چې د قصبی په ساحه کې پی وسلوال تور سره ورته ناست وو او بریده پکړه دی هغه حالت زی په زی وجلې ده درې خزینه کارکون کې چې یو مرسل حلیمی نومېدل بل سعدیه او بل شهناز دا درې واړه په دغه پیښه کې وجل شوی و عمر خوړلې میرمن چې دا اولې ناحیه په پیښه کې په دې لار روانه و هغه د وسلوالو په ډزو لګېدلې دا ټپی شوې ده د انیکاس ټلویزیون په کارکونکو باندې په تیرو دریو میاشتو کې دا دویم برید دی لدې وړاندې د انیکاس ټلویزیون یو بل خبریاله مشهوره خبریاله ملالۍ میوند وسلوالو د خپل کور نه دروتو په وخت کې په ډزو ایشتلې و او هغه وژلې و که څه هم د ننګرهار والی هغه وخت ویلي و چې د ملالۍ قاتلین نیولې دي او هغه به محاکمه شي سزا به ورته واورول شي او همداشان به رسنیو ته وښودل شي خو تر اوسه نه د ننګرهار والی هغه رسنیو ته وښودلې او نه د محاکمې په اړه څه معلومات وشو چې دغه کس نیول شوي کسان څوک دي تازه خبر راغلی دی د ننګرهار امنی قومندان او والی ویلي دي چې یو کس د قاری بصیر په نامه باندې چې د طالب دی په پاکستان کې ټریننګ کړی دی او د په دغه پیخه کې لاس لره راغلی او عملانې په کې برخه اغستې و د بی رکشي او بیغه تمانچی سره نیولی دی خو هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې اوړي راوړي د دغه کس په اړه دا په داسې عکسونو کې ښودل کیږي چې هغه ډېر نور ډېر تیز دی په داسې حال کې چې دا پیښه ډېر ناوخته رامنځته شوې ده او نور په پریوتو حالت کې و دا هغه عکسونه چې خپرېږي نو خلک فکر کوي چې دا ګنې پخواني عکسونه دي داسې رپورټونه هم دي داسې اطلاعات هم رارسېدلي دي په ننګرهار کې عموما خبریالانو ته ګواښونه بیخي زیات دي ډېر خبریالان د خپلو کورونو نه کار کوي بهر نه راوځي کانفرانسونه تې پاتې دي او حکومت یوازې ژمنې کوي د افغانستان په کچه په تیرو د دریو میاشتو کې تقریبا دا لسم خبریال شو د رسنیو کارکوونکی شو و په دې تیرو میاشتو کې دریو میاشتو کې وژل شوي
او غازي صاحب تاسو په خپل هم خبریال یس او په داسې سیمې کې کار کوي چې تل خبریالان هلته په نخه کیږي تاسو خپل د یو خبریال په توګه غوښتنی لري د حکومت څخه او څنګه احساس کوي آیا د ویرې احساس کوي تاسو ژوند ته د خطر احساس کوي خپل کار څنګه تر سره کوي کوم ستونزې سره مخ یاست تاسو
لا هغه وخت نه چې په ننګرهار کې دغه وضعیت خراب شو په ټول افغانستان کې بلکې وضعیت خراب شو خبریالانو ته ګواښونه زیات شو د هغې نه وروسته چسپکي مینونه شو یا هدفي وژنې شوې د هغه نه وروسته عموما زموږ د ټولو خبریالانو په کاري ساحه باندې ډېر تاثیر کړی دی زموږ کاري ساحه ډېره راتنګه شوې ده یو نیم خبریال کانفرانس ته تللی شي یو نیم خبریال ساحې ته وتلی شي او هغه خبریالي د سر په بدله باندې شروع شوې ده زه په خپله د یو خبریال په حیث باندې ډیر د یېر احساس کوم ډیر وخت په دفتر کې نه یم په نورو ساحو کې پاتې کیږم همدغسې نور خبریالانم نو د خبریالانو دپاره ساحه دومره راتنګه شوې ده چې د افغانستان په کچه ډیر خبریالان لاړل بهر ته هند ته دوبۍ ته د دې د خاطره چې لږ تر لږه ژوند خوندي شي زمونږ د حکومت نه غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه باید زمونږ قاتل معلوم شي زه دا اتلس کاله د زوجل کېږم زما خبریال ته پکیږي د ته ګواښونه کېږي خو زما مدعي نه معلومیږي داعش یې نه مني طالب یې نه مني حکومت یې نه مني تر اوسه هېڅ دا معلومات نه کېږي نو د وسلوالو ډلو نه زما هیله دا ده چې خبریالان یوازې قلم میک او کیمره لري بل هیڅ نه لري نو د هغوی نه زما غوښتنه دا ده چې خبریالان باید ټارګیټ نه کړي او د حکومت نه مې غوښتنه دا ده چې لږ تر لږه باید د خبریالانو د ژوند د خوندیتابه لپاره کار وکړي هغه چې تر اوسه نه دي شوي
ډېره مننه ذبیح الله غازی ستاسو د ملکیت څخه چې را سره مل شوې په خپرونه کې مو دغه تفصیل وړاندې کړو ډېره مننه کوو
زه چې یو خزایم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم
تعلیم زما حق دي
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامله خان میا خیل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زهرا شاده زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بیبی شیرین يم
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. د مهال زو یو بل ویډیو ریپورت ولوري ته چې په لنډی کوتل سیمه کې یو تن د ماشومانو لپاره ای د مفته یا وړیا خوانځي پرانستل د هغه په خپل سر یو خوانځي مخ په وړاندې بوزي او هلته هغه ماشومان چې کارونه کوي او د ورځې لخوا بوختي په نورو کارونو باندې هغه ته زده کړې ورخي. راځي چې د احسان محمد خان دغه خواندو ریپورت په ګډه سره وګورو.
دا هغه سکول دی چې د خیبر پختونخوا خیبر ضلع په لنډی کوتل کې یو ځای تن په خپل سر روان کړي او مقصد یې هغه ماشومانو ته لوستل دي څوک چې په مصری خانو او نورو ورکشاپونو کې مزدوري کوي. د دې ځانګړي ډول مکتب جوړونکو امان الله دې سوکچی خپل هم د یو اسکول استاد دې وای مزدوري کوونکی ماشومان به چې کله لیدل نو غختل به چې دوی هم چرته د لستو موخه ولري. امان الله وای د نیمای ورځې تیرې دوستو چې د خپل هم د وظیفې وزګار شي نو بیا د اسکول کې د لستو لړۍ روانه شي او د خوا او شاورتا دغه مزدوري کوونکی ماشومان راضي.
نو مونږم دا خواهش ته دا کوشش ته چې مونږم د دغه علاقې هغه ماشومان چې هغه سبق ویلو سوچم نشو راتلای هغه دا خیالم نشو راتلای چې مونږ بم سکول لزو مونږ بم سبق یو مونږ بم کاپی راخلو مونږ بم کتاب راخلو مونږ بم قلم راخلو. مونږ سره داسې ماشومان وسره روان دي چې هغه ماشومانو دا خواهش ته دا سوچ ته دا ګول دی چې مونږ به مخکې رسیږو مونږ به چې کوم د ډاکټر انجینیر مختلف شو بوله درمو خلکو خدمت وکړو.
په دې مرکز کې لستونکو ماشومانو ته ویډیا کتابونه بستي او د خوراک ترڅنګ بیا ځنې نور سیزونه هم ورکول کیږي. یو کال وړاندې چې په دې مرکز کې یوازې لس ماشومان وو خو اوس تر څلیختو زیات ماشومان لستو دپاره راځي. په دغو کې یو 12 کلن محمد بلال دی چې د 13 کلونو یو مصری خانه کې په 500 روپۍ دیاړۍ کار کوي. وای کار او مزدوری یې مجبوری ده خو بیا د لستو ارمان هم په زړه کې پروت دی.
او ما سکول ویل خو مجبورې نه مې پرې خوده دا مجبوری و چې ما پیس میس می نه شو خلاصول نور څه کار کار ته ضرورت کارم کوله. مونږ ډېر زیات خوشاله یو چې مونږ ته دلته یو پری د سی بی سی سنټر والا تعلیم خو یې مونږ ته ما دا خواهش ته زه انجینیر جوړ شم.
د محمد بلال په شان ګنشمیر کم عمر ماشومان په مصری خانو او ورکشاپونو کې کار کوي خو بیا هر چاته د مصری خانو څخه د لستو د پاره د کار پرې خودو اجازه نه ورکول کیږي. حسین خان هم هغه ماشوم دی چې غواړي د لستو موخه تر لاسه کړي.
بل هوټل کې مو اوس د سره چرابدار شم الته سر جی راته ویل چې راځي به دوه ورځې ورن بیا دې هوټل کې شم سر جی راغ زمونږ استاد ته ویل اول ته ویل زه بیا پرېږدم بیا نه ور پرېښودم. ما درې ما پورې ویل او شوق ما ډېر دی استاد ما ور پرېږدي زه شوق لرم چې زه د خپل درسونه وایم.
د انډیپندنت مانیټرینګ یونټ 2019 رپورټ تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږیش زره سکولونه موجود دي او ولس لکه ماشومان د سکولونو څخه بهر دي. دغه د سکول نه بهر زیاتره ماشومان عمرونه بیا د 8 تر 9 کلونو خودل کیږي. د دغه رپورټ تر مخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کچا 3.5% ده کوم چې لسم ټولګي ته پر رسیدو نور هم ټیټ شي او تر 15% پاتې شي. احسان محمد خان وی او ډیوا پېښور.
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
په خیبر پختونخوا کې د شاتو یا غبینو کاروبار کوونکي وایي چې د شاتو د معیار او قیمت تعین کولو لپاره جدید لیبارټری او یو ځانګړي بورډ یا اداره جوړول مهم دي. راځي چې تفصیل یې د عبدالرزاق په دغه راپور کې وګورو.
ترنا فارم کې د شاتو یا غبین کاروبار کوونکی وای د شاتو د معیار ټاکلو د پاره نه جدید قسم لیبارټری د صوبې په کچه شتون لري او نه تر وسه د قیمت تعین کولو د پاره بورډ یا اداره جوړ کړی شوی دی. وای چې د یادو ادارو د نشوالی له عمله د ترنا فارم شات په عرب ملکونو کې نه یوازې د یمن په نوم خرسیږي بلکې د مصنوعي غبین ملاوټ سره هم د پاکستان نه وړلې شوې د شاتو قیمتونه متاثر شوې دي. د پیخور په ترنا فارم کې د شاتو کاروبار کوونکو د اتحادیې مشر حاجی نوروز خان وی ویډیو ته ویل د تیر وخت په پرتلا د دې کاروبار ډیر اغیزمن شوی دی ځکه چې په عرب ملکونو کې هغه عمره ګټه ورته نه تر لاسه کیږي کوم چې پکار ده.
زمونږ شاید دلته نه بیرې چې لاشي ښه کوالټي الته به چې نه سات مصنوعي سات مکس کین واغه ریټ کم شي په دې وجه دلته پاکستان کې مریټونه کم شي پروس کا زمونږ دا ټیم د هول سیل ریټ او تقریبا 22 روپے پر کی جی د بیرې سات اوس هغه شاید زمونږ تقریبا 1200 نه تر 1400 روپے پر کی جی ریټ دی لکه ډیر فرق راغلی جی.
د نوموړي د وینا تر مخه د شاتو د معیار مطابق د هغې د قیمت تعین کولو دپاره بورډ یا اداره جوړول د سوداګرو دپاره به ګټور وي.
پکار چې هنی بورډ جوړ شي بل مونږ له یو جدید قسم یو لیپ پکار دی چې هغه پکار چې دلته زموږ پیکنګ کیږي د بیرې شاد هغه لیپ سټیکر پہ لګیږي په ماغې نوم په ماغې سټیکر باندې په عرب ممالک باندې التم خرڅیږي بل زموږ داسې لیپ پکای آل ورلد لپاره هغه بیا قابل قبول وي لکه یورپ ممالک لذي عرب ممالک نه علاوه هم زموږ مارکیټنګ وشي لکه یورپ کې شو امریکا کې شو نور ممالک کې دا زموږ دل د پیداوار ډیر دی او زموږ مارکیټ کم دی.
د اتحادیې نه ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د 15000 نه تر 20000 پورې د شاتو د مچو فارمونه موجود دي. د تیرو 20 کالو راهسې د شاتو کاروبار کوونکې ارشاد حسین وای د کرونا وبا خورېدو او د موجوده ګرانې له عمله د شاتو سوداګرو کاروبار ډیر اغیزمن شوه دی.
د دې لاکډاون د وجې نه چې کوم د خلکو ډیر غټ نقصانونه وکړل چونکې ایکسپورټ هم بند و او بار خلک هم لاکډاون د وجې نه مارکیټونو ته نه راتلل د دې وجې نه شات په خلکو باندې پاتې شو. ما د خپل فارمونو نه دا اندازه لګی چې څومره فارمران په پاکستان کې ټول پریشان دي ځکه چې خرچې ډبل دي. مخکې به چې 10000 روپۍ موږ مزدور له ورکولې اوس په 20000 غي ته واره نه کوي. ادویات چې کوم دوایانې موږ له راتلې له بهر ملکونو نه چې هغه به موږ ته کم انجکشن په 100-150 روپۍ ملاوي دو هغه اوس په 400 په 350 په 500 روپۍ ملاويږي نو ریټونه یو په ډبل شوي. دا غیم
د شاتو کاروبار کوونکو د اتحادیې د وینا تر مخه د پیخور ترنا فارم د هیواد په کچا تر ټولو لویا د شاتو منډۍ ګڼل کیږي. د دې منډۍ نه د کال پسر نږدې 450 کنټینر شات چې په یو کنټینر کې 40000 کیلو شات وی هغه عرب ملکونو ته برآمد کیږي. اتحادیه وایي چې د غشات د خیبر پختونخوا کرک کوهات نظامپور او د پیخور ډیویژن ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو علاقو کې پیدا کیږي. بلخوا د صنعت او تجارت د پاره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستيال عبدالکریم خان وای چې یاد کاروبار ته ودی ورکول د پاره به صوبای حکومت د سوداګرو په مشوره ګامونه پورته کوي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز پیښور.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو دا هم د دې خبرونې وروستۍ ریپورت وو او که تاسو په سیمه کې د دې وی ویب پاڼه نه پرانستل کیږي او تاسو کوم ستونزه ولرئ د هغې لپاره تاسو کولی شئ چې خپل په آیفون باندې او یا هم په انډراید فون باندې د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ کړئ. د دې د ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي تاسو خپل اپل ستور ته لاړ شئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو خپل ګوګل پلی سٹور ته لاړ شئ او هلته به په لټون کې ان ټی ایچ لینک اپ ولیکئ. د هغې نه وروسته به د لټون یا د سرچ تڼۍ کې کاږئ. تاسو ته به دغه اپ راشي تاسو به دغه اپ انسټال کړئ یا د ډاونلوډ تڼۍ به کې کاږئ. کله چې دا ډاونلوډ شو تاسو به خپل په فون باندې پرانځئ. د هغې وروسته به یو دوه درې پړاو نور راځي چې تاسو به آی اګری تڼۍ کې کاږئ. د هغې وروسته به د کنیکټېدو تڼۍ کې کاږئ. کله چې کنیکټ شوئ تاسو ته به د وی او ای امریکا غږ دغه انګلیسي یا انګلیش ویب پاڼه پرانستل شي نو تاسو بیا لوړ په لټون کې بیرته له سره ولیکئ چې voa.www.voa.dnews.com .com نو تاسو به بیا له هغه ځای کولای شئ چې د ډی وی ویب پاڼه پرانځئ او خپل د خوخي موضوعګانی ولولې او د دې ترڅنګ خپل خوخي ویډیوګانی او راپورونه وګورئ. د دې خبرونې قربانه زه منزه شهید سره د دې خبرونې پروډوسر عبد حسین ستاسو نه خلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسئ.